په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې کابل هوایي ډګر ته د احتمالي حملې د ګواښ په وړاندې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګر دې لرې شي. یو شمېر خبریالانو بیا نن د کابل هوایي ډګر ته څېرمه په یوه اعتراضي غونډه کې په خوندي ډول له هېواده د وتلو غوښتنه وکړه. په کابل هوایي ډګر کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
د مخکې ورځو په څیر نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته په سلګونو کسان راټول و.
له یو مدني فعال سره مو مرکه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اګست له 10 چې راتلونکي سیشن به د وروسته به هم له افغانستان د امریکایانو او نورو مستحقو افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکړي.
There is no deadline.
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته. د هڅې به هر ورځ د اګست له 10 وروسته هم ادامه پیدا کړي.
د غزنی اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د تاریخي آثارو او آبداتو ساتنه ته د پام زیات کړي.
د ولسم له دین غوښتنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال خواني تاریخي آبدات هغوی خوندي کړي.
سلګي باران چې د سګني کانکور اول نمره شوی او غوړي ډاکټر شي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ناهیلي نه ده.
هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغوی ناهیلي سوي نه دي، هغوی زحمت ویستلی ده.
د غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان او کور کلی دوه ونیز پروګرامونه هم لرو. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستاني زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام، د مهم خبرونو سرچکی ده. بخښنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل چې هیواد په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. پوره خبرونه د بخښنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د دې د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي اسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووزي څو ځان او خپله کورنۍ خوندي کړي. امنیست انټرنیشنل غوښتنه کړې چې ټول باید د افغانستان لپاره سره یو لاس شي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې، لسګونه زره کسان په دې لټه کې دي چې له هیواد ووزي. که څه هم طالبانو ویلي چې له چا سره کار نه لري او له هیواد دی نه وزي، خو خلک په ویره کې دي چې دا ډله به د خپلې تیرې دورې په څیر بیا په خلکو زور زیاتی پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. قریشي زیاته کړې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپي په شمول د غنو پروژو له لارې د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې دی. ټاپي د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي، خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشي همداراز په خپل ټوټر باندې زیاته کړې چې له ولسمشر بردی محمدوف سره د اصول ایز افغانستان په اړه غږېدلی او دا چې په دې تړاو نږدې همغږیو ته اړتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان ده چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، هغه تور چې پاکستان رد کړی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی طالبانو دا یو د همکار کمرمین وهلی دی. یاد په کابل کې له ټولنیو سره کار کوي. هغه ویلی د کابل شهر نو سیمې ته د راپور جوړولو لپاره ورغلی او خو طالبانو پرې گزارونه وکړل.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د وی ډی وی راپور لپاره تصاویر اخیسته، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو څوک یې، په ما باندې گزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، ته زما د کمرمین څخه کیمرا واخیسته او موږ چې ورته کله کارتون ښکارا کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو گزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د د طالبانو د فرنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي دا پیښه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال د زمري پر 28مه په ننګرهار کې هم ګڼ خبریالان د طالبانو لخوا ووهل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایوین زندانه لیک شوې ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. د دغه وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کار دفتر په دې اړه یو بیان خپور کړی. د دغه دفتر په خبره په دې وروستیو کې لیک شوې ویډیوګانې افشا شوې او هغه څه ښیي چې موږ د واردمخه پرې پوهېدو. د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې ټول سیاسي بندیان خوشي کړي او له ټولو بندیانو سره په درناوي چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مخه یو بیان خپور کړی چې ویلي دي ویډیوګانې په زندان کې له بندیانو سره ناوړه او غیر انساني چلند په ډاګه کوي. د عدالت علي په نوم یوې سایبري ډلې د فردا راډیو او یو شمېر نورو رسنیو ته ویډیوګانې لیږلي او ادعا یې کړې چې دوی د ایوین زندان امنیتي کیمرې هکولو سره دا ویډیوګانې ترلاسه کړي. دا ویډیوګانې لومړی د اګست په 2 د فردا راډیو لخوا نشر شوې. په کې د بندیانو سره ناوړه چلند، د هغوی وهل ټکول او شکنجه ښکاروي. او بیا هم له ایران یو خبر. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل هیواد په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. هغه منلی چې د هغه هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي. ښاغلی رئیسی دا څرګندونې نن د خپلې کابینې د لومړۍ غونډې په پیل کې وکړې. د ایران خلک نه یوازې د کرونا ویروس دلتا بڼې له جدي ګواښ سره مخ دي، بلکې د واشنگتن لخوا لګول شوو بندیزونو هم د دوی اقتصاد ته سخت زیان اړولی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید ګواښونه په داسې وخت کې ورکول شوي دي چې په زرګونو افغانان د هوایي ډګر ته ورغلي او غواړي چې له افغانستان ووځي. د امریکا متحده ایالاتونه او بریتانیا وایي چې ښایي داعش پر دې هوایي ډګر برید وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو غوښتل چې د یو ترسي برید د ګواښ له امله د کابل له هوایي ډګر لري شي. رویټرز اژانس سرګندوی چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن وي هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست تر 1 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د استلوب خاطر چې په تیرو 2 کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده، فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډو موده کې به څرنګه افغانستان پرېږدي. د برید خبرداری تیر ماښام ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته دې سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېږدي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتي دي چې د هوایي ډګر له سیمې ووزي او خوندي ځای ته ولیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د ترستي برید امکانات شته. دا خبرداریانی په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابل بهرنیان له خپلو کورنیو سره همداراز یو شمېر افغانان چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې په وتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه په وتو دي. د ملکی هوایي چلند د برخې یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایي ډګر کې په کار بوختی وای د ګواښونو سربیره د هوایي ډګر پر دروازو خلک ورمات شوي او دا بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژونکو لپاره حمله ډیره اسانه ښکاري خو خلک له خپلو ځایونو نه لري کیږي. خلک وړي چې هیواد پرېږدي، دوی نه ویری شي، هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولی دی.
د غرزی او شمیر افغان خبریالانو او مدني فعالانو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه نن په یوه اعتراضي غونډه کې له افغانستانه د خوندي وتلو غوښتنه وکړه. دوی وایي کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته د خوندیتوب احساس ځکه نه کوي چې یو شمیر خبریالان ګواښل شوي. وروسته له هغې چې د رواني اګست میاشتې په 15 طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ ښارونه ونیول، خبریالانو سره د زور زیاتي 2 پیښې ثبت شوي دي. نور په
یو شمېر افغان خبریالان وایي د دوی ژوند له خطر سره مخ دی او غواړي چې د وضعیت تر ښه کېدو له افغانستانه وویستل سي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته په ملي او نړیواله کچه چا مثبت ځواب نه دی ویلی. دوی چې د پنجشنبه په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر مخې ته سره راټول سوي وو، په یو پرېکړه لیک کې له افغانستانه د خوندي وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د یو تن خبریال جواد سروش له لورې ولوستل سو چې په یوه برخه کې داسې راغلی:
د نړیوالې ټولنې غواړي د افغانستان د وضعیت په ښهوالي پورې دې موږ هم همدای ته ولېږدوي.
په پریکړه لیک یادونه سوې چې په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه تړل سوي او اوس مهال افغان خبریالانو سره د دوی په خبره تاوتریخوالی روان دی. په پریکړه لیک کې ټینګار سوی چې دوی زیاتره له ملي او نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې، خو په وینا یې تر اوسه د ژورنالیستانو د ملاتړ ملي او نړیوالو بنسټونو په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 12 ورځو کې چې طالبانو له پنجشیر پرته ټول افغانستان نیولی، له خبریالانو سره د زور زیاتی دوه پیښې ثبت سوي. د دغه تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ پیښه د طالبانو له لورې په کابل ښار کې د تلو نیوز خبریال او کمرمین وهل ډبول دي. تېره اونۍ بیا په جلال آباد ښار کې دوه خبریالان چې له ملي بیرغ د ملاتړ لاریون پر مهال یې خبرونه او ویډیوګانې چمتو کولې، د دوی په وینا د سیمه ییزو طالب وسلوالو له لورې وهل ډبول سوي. په ورته وخت کې د طالبانو د فرهنګي کمیشن مرستیال احمدالله وسیق وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به په جدي ډول وڅېړي. وروسته له هغې چې طالبانو د رواني اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو، د نړیوالو ځواکونو په مرسته ځینې خبریالان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده.
له مدني فعال عبدالملک همدر څخه به واورو چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د تګ بهیر څاري. په هوایي ډګر کې لکه څنګه چې موږ مخکې واورېدل، د داعش له لوري د احتمالي برید سربېره ښاغلی همدرد ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو نن هم هڅه کوله او کوي چې د هوایي ډګر ته داخل ته ننوځي.
د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایی ډګر و مخ ته فسلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیرې کړي او دغه عمومي څلورلارې چې د میدان هوایی و مخ ته ده دلته به راشو، کش هم زیات و، موټرونه لارې به هم بندې وې. نو طالبانو به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کړي او هغه خلک چې مستحق خلک دي، اسناد لري، راغوشتل سوی دی، هغه خلک کابل هوایی ډګر ته لاره ورته پرانیستي.
مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایی ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي. څرنګه دوی کسان بدل کړي دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي دا خلک؟
په لومړۍ ورځ کې داسې یو خبره وه چې ما تر ډېره حده دا خپله هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبان څخه پوښتنه هم وکړله چې ولې تاسې دغه خلک چې اسناد یې نه دي سم تاسې ورته ورپرېږدئ. نو دغه کشرانو طالبانو هم وویل او تر کومه حده چې ما ولیدله دغه خلک ډېر شلتوب به یې کوی، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخ ته وه، طالبان به یې هم پتنګوله او دوی ته به ویله چې بس موږ بیا یې تاسې موږ ورپرېږدئ تاسې موږ ورپرېږدئ. نو داسې وخت راغلی دی چې په اول کرول دغه کشران طالبان د پیاده چې دی ور پریشي دي، مګر په دوم و دریم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لورې څخه بېرته راګرځول سوي، بېرته راایسته سوي.
د میدان دننه چې نن د کومو ګواښونو خبره کیږي، دی د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه؟ ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتي دي او کنه؟
د میدان د داخل ته خو زه خپله نه یم ورغلی، ځینې کسان چې ورغلي وه د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله، د خپلو اسنادو له مخې څخه غوښته سوي وه، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښته سوي. هغوی وویله چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه وه لکه د مخکې ورځو کې چې دا خلکو ویله. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا اول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چیرېږي، په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد دی ګوري که چیرې اسناد سم و منظم و وخت ورکوي چې په پلاني وخت باندې په پلاني شمیره باندې پلاني ځای ته ځان راورسوي، هلته موږ دا ستاسې معلومات لیږو، هغوی بیا تاسې دننه میدان ته ننباسي.
مدني فعال عبد الملک هم در دوچه په کابل هوایی دگر کې د اوسنی وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15 نوی مندل شي.
به هند کابل هوایی دگر په موضوع کې تمکیه گودی امریکا در برنامه چار وزیر وی لهم یو نیم زر امریکایان په افغانستان کې شتا و موافقه شوی چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایان سره همکاری کرده له افغانستان و باسی. بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هم هیله ښکاره کرده چې د ده په وینا نتیجه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې له افغانستان د امریکا یادباو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست تر 1 نور هاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل زموږ د کار لپاره ضرب العجل نشته چې کوم امریکایی غواړي چې له افغانستانه یې وباسو. له ډېرو نورو افغانانو سره چې د کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی، د هڅې به هره ورځ د اګست له 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست تر 1 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور له هم نږدې 1500 امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4500 امریکایي یادبا له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلومات په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم ایس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چېرته دا نور زر تن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلي بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي. موږ له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو چې کالي کېږي څو د سولې په ټپه ولاړې خبرې مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبرې او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې همه شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که چیرته کړي ژمنې پر ځای نه کړي، واشنګټن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منزوي شي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په خپلو حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي او پرې نشتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
طالبانو له پنجشیر ولایت پرته پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو د دې ولایت د نیولو لپاره هم له سوله ییزې لارې مخته ځي. د طالبانو او د ملي مقاومت جبهې په نوم پلاو د پنجشیر په اړه پریکړه کړې چې تر دوهم پړاو خبرو پورې دې پر یو بل له حملو ډډه وکړي. نور په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پنجشیر ولایت په اړه لا هم طالبان او د ملي مقاومت جبهه کومې نهایي پریکړې ته نه دي رسېدلي، خو دواړه خواوې وایي چې دا ستونزه باید په سوله ییزه توګه هواره شي. د دواړو خواوو پلاوو د الماس زاهد او امیرخان متقی په مشرۍ پرون د پروان ولایت په مرکز چارکار کې په دې اړه سره جرګه شول. د ملي مقاومت جبهه د پلاوي غړي محمد عالم عزتیار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو پریکړه کړې چې تر بیا خبرو په پر یو بل حملې نه کوي.
دوارو خو په دې باندې موافقه وکړه چې تر څو پورې چې نوې مذاکرات پیلېږي حمله ونه شي.
طالبانو له پنشیر پرته د افغانستان ټول ولایتونه نیولې دي. په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه شوه. د جبهه سرګند کړي چې که طالبان د زور لاله د پنشیر ولایت د نیولو هڅه وکړي نو له سخت مقاومت سره به مخامخ شي. امر الله صالح له هیواد د افغانستان د وتلي ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال هم دا مهال په پنشیر کې دی او د ولایت د زور لاله د طالبانو د ننوتلو په اړه خبرداري ورکړی دی. په عین حال کې د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د غونډې دواړو خواوو ټینګار کړی چې دا ستونزه باید له یوې مناسبې لارې حل شي.
کوشش سوی دی چې د حل لپاره هغه مناسبه لار پیدا شي، خو بیا هم دواړه اړخونه خپل خپلو مشرانو ته هغه احوال وړی چې بیان دی غونډې تر اوسه جزئیات ډېر نه دي شریک شوي، البته بل چې مشرانو ته خپل نظرونه دواړه خواوې شي بیا به معلومیږي چې څه پرېکړه کېږي.
په پنجشیر کې تر اوسه د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې ترمنځ کومه نښته نه ده شوې، خو طالبانو د دې ولایت شاوخوا ته ځواکونه ځای پر ځای کړي او خبرداری ورکړی که پنجشیر په سوله ییزه توګه ورونه سپارل شي نو پر دې ولایت به حمله وکړي.
له طالبانو د خلکو د غوښتنو په ترڅ کې د غزنی ولایت اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د تاریخي آثارو او ادبداتو ساتنې ته جدي پام وکړي. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسني وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي نو د دغه تاریخي ابدو د چور، غلا، نړېدو او خرابېدو مخه دې ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 1.5 کلن ځوان دی. دی وایي د غزنی ډیری تاریخي ابدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان دې په غزنی کې د تاریخي ابداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري، غوښتنم د تری چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي ترڅو د عامو خلکو او د نورو اړخو لخوا متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو 40 کلونو کې له افغانستان په ځانګړي توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کېږي. د عبدالباري حمیدي په نوم د غزنی یو تن اوسیدونکی هم وایي تاریخي ابدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي، نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنۍ، هغه ملي شتمنۍ، هغه پخواني تاریخي ابدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډیری تاریخي ابدات د نړېدو، خرابېدو او د لمنځه تلو له ګواک سره مخ او ساتنې ته یې هېڅ پاملرنه نه وه شوې. خو د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دې لپاره یې کسان ګمارلي چې د دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او ابدات سیدی دی ابدات ساتنه لپاره موظفین ستا ټول تاریخي ابدات او آثار ان شاء الله ساتل کیږي چې په زیان نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو ترڅنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پاڼه زیاتوي کله هر چا سره یاد توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره بیا یې ونجلې شو. د لغمان ولایت اوسیدونکي سلګي باران څه باندې 352 نمرې وړي. سلګي وایي غوړي ډاکټر شي. د تیر کال کانکور اول نمره هم د شمسی علیزاده په نوم یې ونجلې شوې او هغې هم طب غوره کړی و. ملالۍ بشیر له سلګي باران سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلې چې اول نمره کېدو سره څه احساس لري.
زه ډېر ښه احساس لرم ځکه په داسې شرایطو کې دا زما لپاره یو ډېر لوی موفقیت ده. نو دا ماته ناممکنه نه ښکارېدله ځکه چې ما له لومړۍ ورځې نه د همدې هدف لپاره درس وایم. ګرچې 100% مطمئنه نه وم، اما ما په ځان باندې باور درلوده. د همدې ورځې لپاره مې درس ویلې. نو بالاخره خپل هدف ته ورسیدلم. او زه ټولو هغه نجونو ته یا هلکانو ته درس وایم، زه ورته وایم چې ناهیلي په کار نه ده، له اول نه باید لوړ هدف وټاکي، د هغې لپاره زحمت وباسي، نو ناممکنه نه ده او هیڅ هم ناممکنه نه دي، انشاءالله هر څه کیدونکي دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډیری ښځې او نجونې ناهیلي سوي دي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
زه دا وایم چې ښځې او انجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي، انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وښیي نو دا لرې نه ده، سه هر څه کیدونکي دي او انشاءالله راتلونکی به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي. زموږ د پوهنتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
په داسې حال کې چې ګڼ خلک فکر کوي افغانستان شل کلن پرمختګونه له لاسه ورکړل، تاسو غوندې نجونې اوس څه کولای شي چې ټولنې ته د خدمت جوګه سي؟
لومړی دا زما لپاره لوی موفقیت ده او له دې نه وروسته هم زه هیله من یم چې زه وکولای شم خپل هیواد او خپلو هیوادوالو ته مرسته وکړم، هغوی سره او خدمت ورته وکړم. اوس هم داسې هیواد پاله خلک سس خپل هیواد ته کار کوي، انشاءالله موږ ټول به په ګډه کار کوو او د هیواد د جوړولو لپاره به کار کوو. ناهیلي په کار نه ده، انشاءالله سه جوړیږي به. زه د خپل راتلونکي لپاره ډیر پلانونه لرم، درلودل مې هم دې نه وروسته هم لرم او زما اوس خو مې طب انتخاب کړی ده.
سلګۍ جانې، آیا هیله دې درلوده چې له هیواده بهر لوړې زده کړې وکړې؟
هیله مې نه درلوده چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړم، ځکه همدلته زده کړې کوم خو که چیرته شرایط مساعد نسی به هیله لرم چې زده کړې بهر وکړم، ځکه زما هدف دا چې زه خپل هیواد خپل هیوادوالو ته کار وکړم. زما هدف دا چې هغه ښځې چې د یا سړي چې د ناروغیو له امله به خارج ملکونو ته تلل هغوی همدلته تداوي سي او نور څوک خارج ته لاړ نسی. په خپل هیواد کې موږ د خپل هیواد لپاره دومره کار وکړو چې هغه تیاري ورځې بیا راسي. زموږ خلک همدلته تداوي سي چون ما تب انتخاب کړی زه کدا خبرې کوم، نو زما هدف هم دا و چې زمونږ هیواد په خپل پښو باندې ودرېږي او نور نام دا تمه لرم چې ناهیلي په کار نه ده، هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغوی ناهیلي سوي نه دي، هغوی زحمت ویستلی ده. نو زه له ټولو نه دا خواهش کوم، د هیله ورنه کوم، زحمت به یې دوباسو او زما پیغام دا ده له حکومت نه مې خواست دا ده چې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. که چیرته هغوی له منځه ویستل شي، یعنی برخه ورته ور نه کړل شي، نو زه مطمئنه یم چې دا نظام نه جوړیږي. نو انشاءالله چې هغوی ته برخه ورکړي په دې بخش کې، ځکه یو هیواد هغه وخت پرمختګ کولای شي چې د تعلیم بخش لوړ وي او په دې بخش کې ډیر کار وسي.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګۍ باران و.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت خبره کوم. پیغام نظر مو دادی چې ټول سفارتو ته خبر وکړو خدای چې دا خلک د ویزې د لارې بوځي دولتو ته امریکہ اغه اون د نزمه د مړی کی دین دغه کی دی پر وی غنن دغه دی پر وی دا چې د سولې د لارې یې دی ور کول سي په هر ولایت کې اوسنه د کندهار او د هرات سره د کابل خلک به د ترسي کاري به د پروازن نه دا غو نظر د خدای دې چې ازادي راځي د زموږ پیغام او رسید د خریجان او د لور پر سر وخت د افغانستان برابر دغه ان شاء الله او دغه برابر کتب ورته. السلام علیکم.
نور الله صالحین د لوګر ولایت مرکز فلیلا مړوند الیاس خان بابا د کلی نه دغه پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو او د جمعیت کوند د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي. که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي هیواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي. چې لزان سره بجهل ویجاړي او فقر لري. فقر به یو ځل بیا ډیر شمیر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظه جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هیوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړ کړي تر څو نړیوال هیوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې پریخو کور مو وادان پیغامونه تل را ته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو پام دې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووزي څو ځان او خپل کورنۍ خوندي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړي دي. قریشي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او خپل لیدنو کې د افغانستان مسله هم تر بحث لاندې نیسي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی طالبانو د یو د همکار کیمرامین وهلی دی. یاد په کابل کې لټلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه ویلی د کابل شهر نو سیمه ته راپور جوړولو لپاره ورغلی او خو طالبانو پرې گزارونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایوین زندانه لیک شوی ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. د عدالت عالی په نوم یو سایبری ډلې د فردا رادیو او یو شمېر نور رسنیو ته ویډیوګانې لیږلي او ادعای کړي چې دوی د ایوین زندان امنیتي کیمرې هک کړي دي. ویډیوګانی خي چې لبنديانو سره خورا ناوړه چلند کیږي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل هیواد په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته ده. هغه منلی چې دغه هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي.
کوم غوښتې وی کولای شي چې د دې او نورو خبرونو تفصیل ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لړۍ پای ته ورسېده. د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د کور کلی پروګرام واورې پام وکړئ د ازادي رادیو او د ماشومانو لپاره د یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د صندوق ګډ اونیس پروګرام ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خبرونې ته مو راغلو. نن دغه ماشومان په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومان په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي د هوښیارۍ، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي په پوره حوصله مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بې جرأت کیږي او په راتلونکي کې اتا خپل خبر هم په عام مجلس کې نش کولای. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسي له استاد شرف الدین عظیمی څخه وره. ماشومان ډیر زیات پوښتنه کوي د ارواپوهنې له نظره. ولی ماشوم غواړي چې تل پوښتنه ولري؟
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي په کوچنیوالي کې په لومړی څو میاشتو څو کلونو کې خپله دی په خپله د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چارچاپیر یا چاپیریال درک کوي. یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې تاسو ماشوم راځي ګیلاس خولی توڑی یا پخته خولی توڑی یا مانه خولی توڑی په دې ډول دی غواړي چې دازده کی چې پخته څډول شایده، مانه څډول شایده، ګلاس څډول شایده. بیا په دویم ځل یا ونه ورسته دوه ورځې ورسته بیا دی پخته او ګلاس خولی ته نوړي. ځکه چې د تیر وخت د زده کړي د ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم د خوړلو لپاره څه دي مزه په څه کې ده په ګیلاس کې ده پخته کې ده که مڼه کې نو بیا مڼه څکي او مڼه خوري زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي کله چې لږ لږ رالویږي او ژبه وده کوي نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزه نسي حلولی خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه په بله شیوه حلوي او مرسته کوي ځان سره مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي له مور نه پوښتنه کوي له پلار نه پوښتنه کوي له خور ورور نه پوښتنه کوي او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي او که واقعا غواړي چې خلق هم تنګ نشي باید په ډېره نرمۍ برخورد وکړي چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي سوال لري دوه مورده ښیي. لومړی دا ښیي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوه سي، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي وایي چې ګڼې مور و پلار یې سم ځواب نه ورکوي. که مور و پلار یو ځل ځواب ورکړي ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. که مور و پلار یې په نرمۍ ځواب ورکړي ماشوم به په ستوغۍ په تیروالي په جنګو په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي د هوښیارۍ نښه ده. بچې چې ډېرې پوښتنې کوي دا کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي او سالم چلند، ښه چلند، مناسب چلند همدغه ده چې موږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بله، په ځینو کورنیو کې به لیدل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي. دا د ماشوم پر روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه یې په قهر کېږي، په غوسه کېږي، دغه ماشومان کله کله د سم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډېر بې زړه، بې جراته، کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي. حتی د دوی سلف استیم یا عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي، لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي، مناسب چلند وکړي تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي، ستونزې ورته پیدا نه کړي او وینه ربړي.
ځینې بې داسې پوښتنې چې که چېرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه، دا یې خښ که، دا به څه رقم سي. دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکینې باندې ونه ځپل سي؟
د مړي په اړوند پوښتنې، د خدای په اړوند پوښتنې، د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري، خپل خاص طریقه لري. ګورنۍ هم کولی سي په دې برخه کې سرچ وکړي، تحقیق وکړي، له نورو اروپانو پوښتنه وکړي تر څو کتابونه ولولي، تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند، د خدای په اړوند، د جنسي مسایلو په اړوند، د دې مسایلو په اړوند څنګه خپلو ماشومانو ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر، د مړي په اړوند، د خدای په اړوند، د قیامت په اړوند، د دوزخ په اړوند، د جنت په اړوند، د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوه سو چې په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب کړو.
بله، همدغه د مړي مسله که واضح کړي، مثلا څه رقم دوی ته ورته وایو چې هم پوه سي چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده.
زه فکر کوم په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي ښه به وي ماشومانو سره، یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند. البته ماشومان فرق کوي چې هغه څو کلن ماشوم ده. څلور مرحلې لرو د ژوند، یو دا مرحله ده چې موږ مخکې له دې چې دنیا ته راسو دا مرحله ده، د مور په نس کې یا د مور په پوست. دویم مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده. دریم مرحله هم مرګ ده. څلورم مرحله هم دایمي ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو او وکولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو. د قشرۍ لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده، ما په یو پروژه کار کړی یا مثلا په یوه ژوندۍ خپرونه کې ومه یا مثلا په یو تلویزیون کې مسابقه لرله، ما هلته ورته لیدي چې څو دقیقې ماته وخت راکړه، زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم. بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده په ډېره نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي، نور موارد مې پرېښي. مثلا حتی داسې هم پېښه شوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده، ما موټر درولی ده، خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی. مثلا ما نه وخت کې په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې، زه څوم نمره وم، لور مې له مانه پوښتنه وکړه او ما په ډېره نرمه لهجه، په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ور ځواب کړې چې زه څوم نمره وم، په اول صنف کې څوم نمره وم تر دولسم صنف پورې. او دا ډېره راحته کړله او په دې ډول کله چې موږ ماشومانو سره دا ډول برخورد کوو دوی په خپل نفس اعتماد پیدا کوي، ځان ته ارزښت ورکوي، ځان مهم ورته ښکارېږي او موږ سره اړیکه جوړېږي. او دا اړیکه د پلار او د لور د زوی د اولاد دا ډېره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه په دې وسیله په دې شیوه وکولی شو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطح دي محصلین دي خپل نظر نه شي ورکولی، د تختی سرته نه شي راتللی، یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو نظر نه شي ورکولی، خبره نه شي کولی، جرات نه لري، یا یې خبرې نه دي زده. د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته، پوښتنو ته، د نظر ورکولو ته نه دي پرېښل شوي. او که احیانا دوی خپله کوشش کوي چې نظر ورکړي، پوښتنه وکړي او خبره وکړي، ډېر بد ځپل شوي دي، سرکوبه شوي دي. او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي، اما دا خبره په لاشعور کې پاتې شوې ده او دوی ډېر بې جرات او بې زړه دي.
استاد ډېره زیاته مننه تاسو باندې وسه. قدر من اوریدونکو، د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډېرو پوښتنو په هکله یې ویل. د ماشوم ډېرې پوښتنې د ذکاوت نښه ده، نو کوچنیان پوښتنو ته پرېږدئ او ورته ځواب یې کړئ. ماشوم ته دا مه وایئ چې پوښتنې مه کوه، وخت نه لرم. د بچو پوښتنې د ژوند د نورو چارو غوندې مهمې وګڼئ. دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تر بیا ښې چارې.
نن سبا چې عالم هم مره سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپیژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغې ویسي کور ته اخوځي.
جوړوونکی مریم توخی.
نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. کور کلی ته ښه راغلاست. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه ستونزې راولاړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا او په دې اړه نورو پوښتنو ته مو په دې خپرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. که راسره پاتې شوئ وابه وي. در من اوریدونکو، هر څه خپل وخت لري. واده هم، واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشته داسې کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي، نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي، پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له همداسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل. والله خوشحاله وم، نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی. بس ورته خوشحاله وم، واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم نو ډېره پښیمانه وم چې اوس خلک ګورم چې هر څوک د خپل اواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل اواز ارمان منلی ده. ما ته یو مشر غټه ښځه یې راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبرو باندې چې ښځه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی. هغه کو نه وم، ډېره پښیمانه وم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمانه وم. اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي، دا تصمیم لرم چې بله ښځه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یا هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند کس له رواني حالت او اړتیا سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بېلابېلو ستونزو او رابړو ور پرانستل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي منی ژبه هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپل اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپله وړه لور اخلي دي او هغه چا ته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه وي او یا هم ډېر وړوکی وي هغه هلک چې په هېڅ هم نه پوهېږي او یعنی خپل قانوني سن دواړه نه یې پوره کړی یعنی د یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپله لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمني لري هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته یې په نکاح کوي چې هغه هم همدا زموږ په وطن کې متاسفانه ډېر رواج ده او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د څوارلسو نه نجلۍ پورته سن نه لري او د شپاړسو نه هلک پورته سن نه لري او دوی واده کوي.
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی، هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسو رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي، داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ زما عمر نو دېرش کلن و تقریبا او په خپل خوښه مو واده وکړې. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر ښه خوشحاله یم، ښه خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره دوه زامن او درې لوڼې دي، الحمدلله ډېر ښه خوشحاله یم په کې. او دوستان مې هیله دا دی که څوک زما غږ اوري، ښځې کولو د مخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي، تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښه واده وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړې نشي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده. که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایي آرامي او هوساینه ور په برخه کیږي. د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ وغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونو ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده. او چې پوښتنه ترینه وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ دا خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځان ته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری که هغه هلک یې که نجلۍ ځان ته انتخاب کړي او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامې تجربې ودونه ډېر ځله له ګڼو ستونزو سره مل وي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، بیلتون، دښمني او نور. خو وي به ډېر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې ښي او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشحاله وي. روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکټران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي. دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونه یادوي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې ده.
هغه انجورې چې مخکې د وخت نه ودونه کوي په کم سن کې ودونه کوي، د دې په څنګ کې چې د دوی هغه نشو نما تکمیل شوی نه وي، د فزیکي له نظره، د رواني له نظره، د عصبي له نظره د دوی نشو نما نه وي سرته رسېدلی او ښه پاخه شوی نه وي، نو دوی که چېرته بل ماشوم راوړي نو دوی به د دې په څنګ کې چې د رواني او د عصبي مشکلاتو سره مخ کېږي، د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو له کبله. مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه خو په هر صورت چې تیروي خو کانال د ولادي خپل پخېدو ته نه وي رسیدلی، نو دوی ته ډېر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچه‌دانی یا رحم خدای مکه وچ وي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
په کم عمر کې ودونو ډېر نجونې له زده کړو هم بې برخې کړي دي. ځکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او یا هم د کورنۍ بوختیا له امله خپله ورته نه دي وزګار شوي. پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغېزمن کېږي، خو نجونې له هلکانو ډېرې له ستونزو سره مخ کېږي، چې د دې ستونزو او اغېزمنتیا اثر بیا د دواړو خواوو په کورنیو هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپو او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته وایي. نو موړای مو په یوې مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک؟ علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندو پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لور واده کړه، پلانې زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل. دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو، تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهېږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسیدلی که نه؟ په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهېږي، او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي، او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي، هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي، او یو ماشومانه کورنۍ جوړوي، او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ په اصطلاح د نابالغه کورنۍ، ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 پورته د جلی لپاره، او له 20 28 تر 90 پورته د الک لپاره تر ټولو مناسب خ او ګلالای سن ده. دغه مورد زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې، په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکا یا کانادا یا نور اروپایي هیوادونو ته، زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته او هلکانو ته د 2 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 25 کلو وروسته واده وکړي، دا کوي چې یوه ښه مور سي، دا کوي چې تحصیلات خلاص کړي، دا کوي چې اته دنده پیدا کړي، دا کوي چې له خپلې خواښې سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کوي چې خپله کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مخته بوزي، او جوړجاړی، سازګاری او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
په پای کې استاد، کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی. نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا او د دیوانه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نن بشپه زما د یار په کوم مکاندي جلوه گر په کوم هټ پکم دکان وی دکان بے دخلے دتر تھانی شرما فلی بے حسن تم ترکانی پٹے وا بے دمخ تم پتنگانی امراہان بے پاکان کنا پاکانی چویل دے کمسم دل چیوارد دیار دت بدل بلن چویل دے کمسم دل چیوارد دیار دت بدل منزل پے سبا کر چوکھوی نہ پوہے تم چھپ سادوی کبھی پتہ شان بشکست زہر پزروی لتا مو پے تزلت ما پخوی دم قدم پے خلے دم مخبوی چکڑے بے چا خاور دبی سوار دھر سے تم دھر پہ کوئی یار کا سفر چلے جب کوئم سوار دھر سے تم دھر پہ کوئم یار کا سفر چلے جب کوئم شان بش کست درمی پرارے مگر دونو آلو دس پنج روک ساری لپخار دبے کسے پارے پارے آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری تم شرم تم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت تم شرم تم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت بخندے چلی وی کھاوی دا
رغم به خل دلی میکنوی و داخت بیب سندلی میکنوی چا بحال تر پشت دلی میکنوی کٹ پوزائی بای مندلی میکنوی چوار بم سے دلی بھی کنوی مستما ہوں کی بے پتو پیاری چکم پور نشم دیار پتا پاری مستما ہوں کی بے پتو پیاری چکم پور نشم دیار پتا پاری یار سرت علی پس پروان باہر جائے میں وڑ ولی پہ وزروائے یا یہ مرد بلتان غم شروائے یا پتواڑ اس کو گٹھا پڑوں پنظروائے